په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان سولې په اړه د موسکو غونډه به په دوحه کې د بین الافغاني خبرو ځای ونه نیسي. د امریکا د جورجیا ایالت په اتلانتا ښار او هغه ته څیرمه د ډزو په درې جلا پیښو کې اته تنه وژل شوي. د اروپایي ټولنې د درملو اداره ایما وایي په دې ډېره ډاره ده چې د کووید 19 ضد استرازینیکا واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیاتې دي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان سولې په اړه د موسکو غونډه به په دوحه کې د بین الافغاني خبرو ځای ونه نیسي. دا خبره د دې وزارت مرستیال ویاندې جلینا پورټر پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وکړه. نوموړي دغه راز وویل متحده ایالات نه د کومې بلې غونډې د کوربتو پلان لري او نه ویلی شي چې په نږدې راتلونکي کې نورې غونډې په پام کې دي او که نه. خو جلینا پورټر تایید کړه چې په موسکو کې د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد چې کابل ته دوه ورځنی سفر پرون سه شنبه بشپړ کړ ګډون وکړي. نوموړي زیاته کړه خلیل زاد په دې سفر کې هڅه کوي چې د افغان سولې پروسه ګړندۍ کړي چې په نتیجه کې یو جوړ جړی او تلپاتې اور بند وشي. د موسکو په غونډه کې د غراز د چین، روسیا او پاکستان د استازو تر څنګ د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی هم ګډون کوي. د افغانستان د دولت د 12 کسیز پلاوی مشري به د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو د 10 کسیز هغه به د دې ډلې مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر کوي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغان استادانو لپاره د کورونا ضد واکسین د تطبیق بهیر د پیلېدو ستاینه وکړه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پرون د دغه بهیر د پیل خبر ورکړ. د دې وزارت مرستیال وین میرویس علیزی وویل
نن رسمان د الفتح پنیسه کې د استادانو ته د کورونا د واکسین د تطبیق چاره پیل شوې چې په دغه وخت کې به 400 زره استادانو ته د مکتب او د پانتون استادانو ته به واکسین تطبیق کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان لوري دا اقدام په خو وخت کې پیل شوی ځکه راتلونکي اونۍ په دې هیواد کې ښوونځي نوی تعلیمي کال پیلوي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سر لننه د شل اوورونو د درې لوبو لړۍ پیلېږي. دا درې سره لوبې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. لومړی وی نن بلې بل سبا د جمعې په ورځ او درېیمه وروسته یې د شنبې په ورځ ده. د دغو دو لوبډلو ترمنځ تر دې مخکې په متحده عربي اماراتو کې دوه ټیسټ لوبې وشو چې یو د یو په وړاندې مساوي شوې. پاکستانی چارواکي وایي وکان کیندونکي د دې هیواد په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د چاودنه کې وژل شوي. د چارواکو په خبره دغه چاودنه د کوټې شمال ته د هرنای په سیمه کې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې شوې ده. د بلوچستان د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي سهیل انور هاشمي پرون وویل دا چاودنه د میتان ګازو له کبله شوې ده. په یوه اونۍ کې دا دوهم ځل دی چې په بلوچستان ایالت کې کان کیندونکي وژل کیږي. د مارچ په 12مه د افغانستان پولې ته څیرمه مروره سیمه کې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې په اتو کان کیندونکو د میتانو ګاز وچاودې چې شپږ تنه یې ووژل او دوه نور د دې پیښې وژغورل شول. پاکستاني چارواکي وایي د دغو دوو پیښو په اړه پلټنې روانې دي. د امریکا د جورجیا ایالت په اتلانتا ښار او هغه ته څیرمه د ډزو په درې جلا پیښو کې اته تنه وژل شوي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د دغو پیښو په تړاو یو یویشت کلن تورن کس د اتلانتا په 240 کیلومتر کې نیول شوی دی. د چیروکی د سیمې د پولیسو مشر جی بیکر وویل اکثره قربانیان آسیایي نژاده ښځې دي، خو په دې اړه چې د دغو ډزو تر شا څه انګیزه پرته ده له احتیاطه کار واخیست او ویې ویل په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. څلور تنه اتلانتا ته نږدې د اکورټ په سیمه کې، درې د ګولډ مسج سپا سیمه او یو اروماتراپي سپا سیمه کې وژل شوي دي. د اروپای ټولنې د درملو اداره ایما وایي په دې ډیره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازینیکا واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیاتې دي. دغه اداره دغه ډاډ وروسته له هغې څرګندوي چې یو شمېر هیوادونو هغو اندېښنو ته په پام چې د استرازینیکا واکسین په تړاو د وینې د غوټه کېدو پر سر راپورته شوي د دغه واکسین تطبیق ځنډولی دی. ایما پرون سه شنبې وویل هېڅ ثبوت نشته چې دغه واکسین د وینې له غوټه کېدو سره تړاو ولري او له هیوادونو غواړي چې د هغه تطبیق ته دوام ورکړي. تروسه د استرازینیکا واکسین میلیونونو کسانو ته ورکړل شوی، خو په یو شمېر کمو کې د وینې د غوټه کېدو پیښې رامنځته شوي چې له امله یې د هغه تطبیق په یو شمېر هیوادونو کې ځنډول شوی دی. تروسه لږ تر لږه دو هیوادونو فرانسې او ایټالیا د اروپایي ټولنې د درملو د ادارې د دغو څرګندونو هرکلی کړی دی. برېټانیا چې تر اوسه د استرازینیکا واکسین څه باندې 12 میلیون ډوز خلکو ته ورکړی، د دې هیواد متخصصینو د دغه واکسین په تړاو د وینې د غوټه کېدو کوم شواهد نه دي موندلي. ارمنستان وایي له آذربایجان سره د نګورنه قرباغ پر سر د دې هیوادونو د شخړو د ختمېدو هر ډول سیاسي حل لاره باید د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په چوکاټ کې وشي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر ایرا ایوازیان دا خبره پرون د سویډن د بهرنیو چارو له وزیر آن لنډ سره په یوه ګډ خبري کانفرانس کې وکړه. میرمن لنډ دا مهال د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان مشري کوي. ایوازیان وویل د ارمنستان، آذربایجان او روسیې ترمنځ درې اړخیز تړون د شخړو یوه موقته حل لاره ده. دا تړون د نومبر په 9 په ناګورنه قرباغ کې د جګړو د ختمېدو لپاره شوی و. خبرونه ملازمې رادیو واوریدل که غواړي چې دا او ځینې نور خبرونه بیا هم په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو وویل د خبرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به د افغانستان د سولې د روانو هڅو په باب واورئ. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د موسکو په غونډه کې د دې شورا د رئیس عبدالله په مشرۍ د 12 کسیز پلاوي د نومونو لست تایید کړ. په دغه پلاوي کې د نورو ترڅنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزی، مارشال عبدالرشید دوستم او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل دي. د افغانستان دولت د پلاو موسکو ته سفرونه پیل کړي. د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني چې د موسکو د غونډې یو ګډونوال دی، موسکو ته تللی او دغه راز د افغانستان د ملي مصالحې مشر به هم نن له نورو پلاو سره د پلاو له غړو سره موسکو ته لاړ شي. دا غونډه سبا په موسکو کې جوړیږي. نور به د فری بازار په رپورټ کې واورو.
ولسی جرګې بیګا د یوې اعلامیې په خبرولو سره وویل چې د دې جرګې مشر میر رحمان رحماني او د ولسی جرګې د دارلنشان لوی رئیس عبدالقادر ځاځي وطن دوست د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره تیر ماښام روسیې ته ولاړل. دوی د هغه 12 کسیز لست لومړني کسان دي چې د مسکو په غونډه کې د افغانستان د دولت استازیتوب کوي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي دا پلاوی چې مشري د یادې شورا رئیس عبدالله کوي نن چهارشنبه مسکو ته ځي. د دې شورا سلاکار مجیب رحمان رحمی رسنیو ته په لیږل پیغام کې ویلي چې له یو شمېر سیاسيونو پرته به د افغانستان پلاوی په یو دریځ د غونډې ته ورسي. ښاغلی رحیمی زیاتوي،
جمهوری اسلامی افغانستان
افغانستان اسلامی جمهوریت د مصالحې د عالي شورا تر چتر لاندې په دې غونډه کې برخه اخلي او له یو واحد دریځ به د افغانستان د اسلامی جمهوریت لیدلوره بیان کړي.
شغل رحیمی د هغو پاتې کسانو نمونه هم تایید کړل چې د افغانستان په استازولۍ به د مسکو په غونډه کې برخه ولري. په دې لیست کې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی، د ولسمشر په خوانی لمړی مرسیال مارشال عبدالرشید دوستم او په خوانی دوهم مرسیال محمد کریم خلیلی، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری، د افغانستان دولت د سولې مرکچی پلاوی رئیس محمد معصوم ستانکزی، د مرکچی پلاوی غړي نادر نادری، حبیبه سرابی، متین بیگ او د مشرانو جرګې لمړی مرستیال محمد علم ایزیدیار د دیپلاوی نور غړي یاد سوی دي. دا غونډه سبا د مارچ پر 13 د مسکو په کوربه توپ جوړیږي. د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، چین او پاکستان لوړپوړي ډیپلوماټان هم اوربلل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد به د دې هیواد په استازیتوب مسکو ته ولاړ سي. ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې هڅو د یوې برخې په توګه کابل ته خپل دوه ورځنی سفر پرون سه شنبه پای ته ورساوه. امریکا د مسکو ناست د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ د راخپلولو یو هڅه بولي. طالبان هم ویلي چې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ لاس کسیز پلاوی به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د خبرې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه حساس پړاو ته رسیدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ییز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا لپاره په ترکیه کې هم د افغانستان، امریکا، روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان په ګډون د یوې غونډې د جوړېدو غږ کړی چې تمه ده د اپریل میاشتې په لومړیو کې به جوړه سي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شمې پر ورځ په یوه خبره کړې اعلامیه کې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو او ترکیې له غونډو هرکلی کړی دی.
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک بایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
سبا د ازادي په چپو کې د ونیزې خپرونې واردې په ژوندۍ بڼه دا خپرونه خپریږي. بیا هم په دې خپرونه کې د سولې د روانو هڅو پر موضوع خبرې کوو. په تېره بیا سبا چې موسکو به د افغان سولې د یوې غونډې کوربه وي، تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خپرونه کې ګډون وکړي او خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړي، او که هم پوښتنه لري کولی شئ چې له هغو میلمنو چې دې خپرونې ته رابولو مطرح کړئ. خو مخکې له دې چې موسیقي ته ور ورسیږي، د کابل چاپي خپرونو ته به کتنه وکړو.
هیواد دولتي ورځپاڼې د کب اوشتمې د خبریالانو ملي ورځې په مناسبت لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي سږ کال د خبریالانو ملي ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د افغان خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی تر بل هر وخت زیات شوی، او په تیرو څلورو میاشتو کې ګڼ خبریالان وژل شوي، ګواښل شوي او د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي. لیکوال ټینګار کړی که څه هم پر خبریالانو او د رسنیو پر کارکوونکو تر خونړیو بریدونو وروسته بېلابېلې اعلامیې خپرې شوې او په ملي او نړیواله کچه د دې حملو غندنې شوې، خو لا هم افغانستان د خبریالانو او د رسنیو د فعالیت لپاره خونړی هیواد بلل کیږي. ورځپاڼې لیکلي نړیواله ټولنه او د بشري حقونو نړیوال بنسټونه او دغه راز د خبریالانو ملي او نړیوال بنسټونه هم باید په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا او له هرې ممکنه لارې خبریالانو ژوند ته پام وکړي. هشت صبح ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې لنډمهاله حکومت او له وخته مخکې ټاکنې دوه هغه سناریوګانې دي چې نوي دولت ته د قدرت د لیږد لپاره مطرح کیږي. د لیکوال په وینا چې د لومړي سناریو مفکوره د متحده ایالاتو، روسیې، چین او پاکستان ده، خو د دویم سناریو نظریه د ولسمشرۍ ماڼۍ پورې اړه لري، کوم چې ممکن د هند او ایران لخوا یې ملاتړ وشي. وړاندې راغلي انتقالي دولت په پرتله ښې له وخته مخکې ټاکنې یو مطلوبه نتیجه ولري، خو په وینا یې دا په هغه شرط چې ارګ وتوانېږي څو په دې اړه د خلکو او نړیوالې ټولنې ملاتړ راجلب کړي. ورځپاڼې لیکلي تر اوسه معلومه نه ده چې حکومت به په خپل دریځ تر کله ولاړ وي او نتیجه به ورکړي او که نه، خو طالبانو تر اوسه دغو مسلو په اړه نظر نه دی څرګند کړی. د لیکوال په باور که چیرې د دې دو سناریو د ملاتړ کوونکو دریځونه همداسې وي، نو د سولې روانه بیړۍ به تر مقصده ونه رسیږي. او مسیر ورځپاڼې د سولې هڅو او امنیتي پیښو زیاتېدو ته په اشاره لیکلي چې وړم ورځ په کابل کې د دریو ملکي ادارو پر ملکي کارکوونکو چاودنه وشوه چې د یوې درې کلنې ماشومې په ګډون یې څلور کسان ووژل او شاوخوا پنځلس نورې ټپیان کړل. وړاندې راغلي د کابل په پیښه کې داسې یوه مېرمن هم وژل شوې چې امیدواره وه او له خپلې درې کلنې لور سره په دې چاودنه کې ووژل شوه. لیکوال دا یوه غیر انساني پیښه یاده کړې او لیکلي دي چې ویښ وجدانونه د دې خبر په اورېدو غلي او چپ نه شي پاتې کېدی. ورځپاڼې ټینګار کړی چرته چې د سولې غږ پورته کیږي هلته باید د ټوپک غږ تر هر څه مخکې چوپ شي. خو دلته کیسه عجیبه روانه ده. ولس سوله غواړي، له جګړو ستړي دي، د سولې خبرې پیل دي، خو د ټوپک غږونه هم خلوار دي. ورځپاڼې لیکلي د پوهنتون استاد وژل د ملکي ادارې پر